په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د راپورونو له مخې د جوزجان مرکز شبرغان هم د طالبانو لاس ته لوېدلی. پر کندز ښار هم طالبانو تېره شپه بریدونو ته زور ورکړی چې د ښاریانو تر منځ د دې ښار له سقوط ویره بیا زیاته کړې ده.
ډېره شدیده جګړه روانه وه، دا اوس سیلن هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روان ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وتلې له کوره نشي.
دا چې ولې د ولایتونو مرکزونه سقوط کوي، په دې اړه مو د سیاسي چارو دی یو تحلیلګر نظر اخیستی.
وست ټول مهمه دا ده چې جنې سیمې کې جګړه نه کیږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي.
د غرض د میدان وردګو ولایت ګڼو ځوانانو بیا د وسله والو طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې ده.
لاس ورځ کې تقریبا 150 کسه ښه ځوانان وجود لري، امنیتي ځواکو سره ملګري شول.
په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې به واوري چې وستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان او بوت نږدې د تېرېدونکو بیړۍ پر حملې کې په لاس لرلو تورن کړی دی. خو نوم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی.
راپورونه وایي چې طالبانو پر شبرغان ښار لول کې ورسته له محبسه بندیان خوشی کړي. د کندوز ښار په جګړو کې یو لس ملکی وګړي وژل شوی او اسرایلی الوتکو نن د غزې په ترانګه کې بمباري وکړه. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د طالبانو لاس ته لوېدلی. د جوزجان مرستیال ولی عبدالقادر مالیا له فرانس پرس خبری اژانس سره په خبرو کې د شبرغان سقوط تایید کړی دی. له دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې د شبرغان ښار امنیه قومندانی، د امنیت ریاست او نورې ادارې طالبانو نیولی. ویل کېږي چې طالبانو د شبرغان زندان هم نیولی او محبوسان یې خوشی کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او پرون یې د نیمروز مرکز زرنج ښار ونیو. دا لومړی ځل دی چې طالبان دوه ولایتي مرکزونه نیسي. د کندوز د روغتیا ریاست وایي په کندوز ښار کې د تېرې شپې په جګړه کې یو لس تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلي نن شپه د اوبخینن د زمري په شپړسمه ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یو لس مړي او 38 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکي وګړي دي.
په زخمیانو کې دوه نفر نظامیان لرو، نو ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زمونږ ملکیان دي. د جنس په لحاظ باندې پرز نارینه ماشومان لویان شون جنگي حالت ته او موږ ارقام هم نشو منظم کوله. په مجموع کې 38 زخمیان ملکیان او یو له سفر پوتی واقعیت.
د راپورونو له مخې تیر شپه له څلور خواوو طالبانو پر کندوز ښار حمله وکړه چې د نخټو ترنن سهار دوام وکړ. د کندوز امنیتي چارواکو ویلي دي چې د طالبانو حمله په شاتم بولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د طالبانو حمله په شاتم بولې دي. په پکتیا کې د تندر قولي اردو ویان ایمال مومند ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه طالبانو په ګردیز ښار او په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو ډلې ځې حمله وکړي. ښاغلی مومند وایي د حمله شندې شوی او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده.
د توپچی او هوایی ځواکونو په پایله کې د بهرنیو ترهګرو په ګډون د 15 تنو څخه زیات وسلوال طالبان ووژل شول او د 10 تنو څخه زیات ټپیان شول. په یادو نښتو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو 15 تنه منصوبین په شهادت رسیدلي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جګړې ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی چې د پکتیا په مرکز کې دوه پوستي نیولي، څلروشت سرتیری وژلي، 15 ټپیان کړي او 19 نور یې ژوندې نیولي دي. د متحده ایالاتونو او برتانیا حکومتونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې سمدستي له افغانستانه ووځي. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت پر ټویټر په یو بیان کې امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړی چې په تجارتي الوتنو کې له دې هېواده ووځي. له دې مخکې د برتانیا حکومت هم خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله دې له دې هېواده ووځي. لازادې رادیو خبرونه اوري. اسرائیل نن د غزه په ترانګه کې دوه اهداف په نخښه کړل. لدې یو ورځ مخکې فلسطینی وسلوالو ل غزه څخه په څلورو په کڼیو پورې تړلې اور شیندون کې وسیلې غزه ته نږدې د اسرائیل خاورې تور خوشې کړې. د په کڼیو د اسرائیل په یو کرنیزه ساحه کې اور بل کړ. د اسرائیل پوځ وایي چې جنگي الوتکوې د حماس یو پوځي مرکز او د میزایلو یو وشتنځای ویجاړ کړل. په دواړو پیښو کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. پر اسرائیل د په کڼیو حمله وروسته له هغه پیل شوی چې د حماس د ملګری ډلې حزب الله لخوا پر اسرائیل د توغندوی حمله په جواب کې د اسرائیل پوځ پر لبنان د میزایلونو بریدونه وکړل. د امریکا پوځ او د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤل بللی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه وایي داسې شواهد راغونډ کړي دي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې برید شوی او د شواهدو له مخې د الوتکه په ایران کې جوړه شوې. په دې برید کې چې د جولای په 9 وشوه د بیړۍ یو برتانیاوی ساتونکی او یو بیړۍ چلونکی چې رومانیایی و ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د برید غندلی او غیر قانوني بللی دی. تهران په دې برید کې لاس لرل رد کړی دی او تمه ده چې په متحدو ایالاتونو کې نن د سټورګس د موټر سایکل ځغلولو د کلنی فستیوال سلګونه زره ګډونوال په جنوبي داکوتا ایالت کې دمه وکړي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس دلتا بڼې موارد په متحدو ایالاتونو کې زیات شوي، د جشن د کووید 19 ناروغۍ د احتمالي خپراوي ویره زیاته کړې ده. د فستیوال تنظیمونکي هیله لري چې لږ تر لږه 1 لک موټر سایکل چلوونکي به په دې لوی لس ورځني جشن کې چې پرون پیل شو ګډون وکړي. که څه هم د امریکا نیمایي وګړو ته اوس پوره واکسین ورکړل شوی، خو روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د سټورګس د موټر سایکل ځغلولو فستیوال په داسې حال کې چې په متحدو ایالتونو کې د کورونا موارد دوه چنده شوي دي، د دې ویروس د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نور دي خپل ټکنیک همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه د حقیقت څه دی او تاندې څنګه مهیروي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د راپورونو له مخې د جوزجان مرکز شبرغان هم د طالبانو لاسته لوېدلی دی. دا یوه ورځ وروسته له هغې چې د نیمروز ولایت مرکز زرنج هم طالبانو ونیو. د جوزجان مرستیال ولی عبدالقادر مالیه تایید کړی چې د شبرغان ښار سقوط کړی دی. د ازادي رادیو خبريال هم د شبر سره د پدی اړه نور جزئیات راوړو. د شبرغان خار د سقوط په اړه نن مخکې زیدو نقیز سرګندونه کېدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلی چې تازه دمه ځواکونه هلته رسیدلي، ټول خار سقوط نه دی کړی بلکې ځینې سیمې وسلوالو طالبانو نیولي. خو د جوزجان مرستیال والی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې خار سقوط کړی دی. د سیمې وضعیت څه ډول دی؟
سلامونه نوري صاحب، څنګه ستاسو ورته یادونه درلوده؟ د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مالیان مرستمنې تایید کړه چې له غربي مخکې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د طالب وسلوالو په لاس سقوط شو. طالبان ښار ته د سم لاسته ننوتلو سره د جوزجان ولایت زندان او محبس مات کړ. دغه د پندان ته وتښتیدل. دغه اوس مهال یې د مارشال دوستم قصد ته اور ورته کړی دی. دوی د شبرغان ښار او د جوزجان ولایت والي دفتر ته هم اور ورته کړی دی. همدغه مهال د ښار کې ګڼه ګوڼه نشته. خلک تښتیدلي کوشتتی درزاب او قانقه ولسوالیو ته همدارنګه مزار پاته تښتې کېدي. په وسلوالو طالبانو کور په کور تلاشي شروع کړې چې امنیتي ځواکونه چېرې ځای پټ شوي نه وي. امنیتي ځواکونو د درې استقامتونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي دي. یو د فیصد فامیلۍ میدان دی، بل هم هوایي ډګر دی، او بل د جنګال باغ سیمه ده چې ځواکونه مستقر شوي دي تر څو د کار دی بیت نیولو په مخه عملیات پای د تاسو نه هم شاین کو دو هوایی دوا کم نن غرمه محل د بیتي هوایی حمله پر طالبانو په مرکز شبرغان کار باندې تشتره کړی دي. تر اوسه طالبانو ته د وخت طرفات په اړه معلومات نشته. د دې تر څنګ د جوزجان د پیسو جوړپوري چارواکي وایي چې په پام کې نن بیګه د شبرغان د عملیات پیل شي، او همدارنګه په پام کې ده چې شبرغان ته مارشال سم تازه دمه ځواکونه د دوی حکومت واستول شي. احسان دیرو د جنبش حزب ویان وویل چې په ټول شمال کې به سبا د ثانی وضعیت اعلان شي، او د مزار او سرپل ولایتونو څخه به ولسي پاڅون کوونکي د جوزجان د بیرته نیولو په موخه سیمې ته واستول شي.
په ډیر ملکان هم په جګړه کې ښکیل په جګړه کې راګیر دي. د شبرغان خار د نیولو لپاره له څو ورځو راهیسې هلته طالبانو حملې زیاتې کړې وې. ملکي خلکو کوم لور ته مخه کړې ده، او د ملکي تلفاتو په اړه باندې آیا څه مو اورېدلي دي؟
چارواکی سردم از ملکی تلفات و ارقام دقیق نه تاییدوي، خو پرون چې موږ خبرې درلودې شبرغان کې د پښتو فامیلۍ د روغتون مشر سره، هغه وویل چې د دولتي ځواکونو تر څنګ ډېرو ملکي کسانو ته هم مرګوب راوښتې ده، او اکثرا دوی اخچې ولسوالۍ ته تښتېدلي دي. مزار خواته په راتګ کې دي، او سرپل ورته نږدې لار ده جوزجان ته، خو د چې سرپل مسیر هم نام نه دی. خلک بیا په سرپل او جوزجان ترمنځ په سرحدي سیمو کې ارته ځای پر ځای شوي دي. کلیو تپارک دي، خپل کورونه یې پرېښودلي دي او وسایل یې پرېښودلي دي. ښار لکه ګڼه ګوڼه تش
له تاسو مننه. بیا هم په شمال کې تم کېږو. قدر منو اوریدونکو، وامو اوریدل چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار د طالبانو لاسته لوېدلی. امنیتي ځواکونه د ښار په څنډو کې ځای په ځای شوي، او لکه څنګه چې مو واورېدل د ښار د بیرته نیولو لپاره هم د عملیاتو خبره وشوه، چې نور له کابل ورغلي ځواکونه به هم د ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. په شمال کې تم کېږو. دغه راز د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو مرکزونه هم د سخت ګواښ سره مخامخ دي. طالبانو پر ډیرو مرکزونو حملو ته زور ورکړی، او هم د کندوز ښار مرکز دی چې طالبانو په تیر کې د لنډې مودې لپاره دوه ځلې نیولی، او تېره شپه هم دا ښار د سختو جګړو شاهد و. وسلوالو طالبانو له څو لورو پر ښار بریدونه کړي وو. نور به په دې رپورټ کې واورو.
وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلورو استقامتونو پر کندوز ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو، او د سهار تر اتو بجو پورې د ښار اړوند چلمزار، خاکني، کوټېګرد، سرکیناو او د ابراهیم خیلو سیمو کې سختې نښتې روانې وې. اوان د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې. د روان حالت د کندوز ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار د کوټېګرد د سیمې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل
د شپې مې د جنگ لاس قتل خوب کړی دی. البته ډېره شدیده جګړه روانه وه، دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روان ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وتلې له کوره نه شي. کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، راکېټونه لګېدلې دي. بس دغسې یو وضعیت خرابه دی.
یو شمېر کندوزیان وایي که ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولایت د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د نوموړي ولایت د سرکې نو د سیمې یو اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څوک بیرون ته وتی نه شي، کښته ګزار نه کېږي، او بس جګړه روانه ده. تر اوسه پورې خلکو کورونو کې مرمۍ لګېږي، اوانونه لګېږي. دوباره که وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، غټ ناورین به رامنځته کړي. کېدای شي کندوز ولایت سقوط شي، نو که چېرته حکومت رسیدګي ونه کوي خلکو ته، امنیتي ځواکونه حمایت ونه کوي، هوایي زمین، نو لر نه دي کندوز ولایت سقوط شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي، او دمګړی د ښار وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندوز د امنیت قمندانې ویاند انعام الدین رحماني په دې اړه وویل
وضعیت تحت کنټرول نیرهای امنیتي دفاعي قرار دارد. دشمن در سهار اوس مهال وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. په مختلفو سیمو کې دښمن تمرکز بلا وختي دا او د دښمن بریدونه پر شا وتنباول شول. موږ خلکو ته ډاډ ورکو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه دښمن ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي.
وسلوالو طالبانو تیر شپه نه یوازې پر کندز ښار بلکې د تخار ولایت مرکز پر طالقان ښار هم خپل پراخ بریدونه پیل کړي وو او ټول شپه د طالقان ښار د درنو جګړو شاهد وو. خود تخار امنیتی چارواکی بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دا مهال د طالقان ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
یا هم د امنیت په موضوع کې تمکیږو. د نیمروز ولایت مرکز زرنج او د غرز د جوزجان له مرکز شبرغان له سقوط وروسته د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو شمالي ولایتونو په تیربیا مرکزونو باندې هم طالبانو حمله زیاتې کړې دي. نن مخکې مې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د سیاسي چارو له تحلیلګر او د باور غورزنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه وکړه او نوملې مترې پوښتنه وکړه چې د زرنج او شبرغان له سقوط څخه داسې بریښي چې د ولایتونو د مرکزونو د سقوط په اړه اندېښنې عملي بڼه غوره کوي. آیا نور مرکزونه به هم سقوط وکړي او تاسو اساسي علت څه بولئ؟
لبه د مرغه وضعیت ډیر حساس دی. جګړه ډیره په شدت روانه ده، لکن ځینې اندېښنې او پوښتنې چې پیدا کیږي هغه دا دي چې تر دې وړاندې یعنی دوی میاشتې وړاندې کله چې دا وضعیت پیل شو په وار وار د افغان دولت مشران دا وویل چې دا اطلاعاتي راز دی او ډېر ژر به کنټرول شي او درې میاشتې او شپږ میاشتې طرحه ده. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې ځینې سیمو کې جګړه نه کیږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي، او که وضعیت همدغسې روان شي جګړه په مقابل کې نه کیږي نو بیا خو اندېښنې ډېرې دي. خو که چېرې جګړه وشي زه مطمئن یم چې هغه پرمختګ چې طالبان یې نن لري هغه دوی نشي کولای. موږ په هر ولایت کې په زرګونه امنیتي دفاعي ځواکونه مجهز لرو، اما دا چې څه پیښ شوي دي ولې دوی ته د جګړې هغه قومندانه ورکول کېږي دا پوښتنه ده. په نیمروز کې ځینې موارد یا ځینې رسنیو یا ویډیوګانې خپرې کړلې چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه ځینې وځي بې له جګړې. نو که چېرې وضعیت همدغسې روان وي او بې له کومه ستراتیژۍ او هغه طرحه چې ادعا یې کېږي درې میاشتنې شپږ میاشتنۍ طرحه ده هغه چې یوازې د خبرو تر حده پورې وي نو بیا خو اندېښنه دا ده چې ممکن خدای مکړه نور ولایتونه هم د دغسې وضعیت سره مخ شي.
د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر نړیوال هم اندېښمن کړی. تیر شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وشو. د دغې غونډې یوه مهمه نتیجه دا وه چې طالبانو ته خبرداری ورکول شو چې په زور غوړې وخت ورسېږي نو نړیواله ټولنه به مو په رسمیت ونه پیژني. دا هغه څه و چې د مخکې هم دې ډلې ته ډیر ځلي خبرداری ورکول شوی او هڅول شوی دا ډله چې د سولې لار خپل کړي. آیا فکر کوئ چې دا ډول فشارونه به طالبان له خپل دغه اوسنی دریځ څخه په شا کړي؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دې وړاندې هم په وار وار د نړیوالې ټولنې له ادرسه پر طالبانو باندې دا غږونه سوي دي چې که چیرې دوی د زور لارې واک ترلاسه کوي نو نړیواله ټولنې پر رسمیت نه پیژني. خو هغه څه چې په کار وو هغه توقع چې وه د طالبانو مشرتابه اوس هم د همدې شورا د ملګري ملتونو د امنیت شورا تور لیست کې دي. موقت مودې لپاره دوی د تور لیست څخه ایستل شوي وو تر څو دوی مذاکرات وکړي او دوی نړیوال سفرونه هم وکړي او ویې کړل، اما په هغه حق باندې هیڅ خبرې ونسولې. لامل دا دی چې دا ناسته یو عاجل ناسته و د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په یو ټلیفون باندې چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره چې هغه د دې شورا ریاست د ریاست مسؤلیت لري غوښتنه وسوله او دا ناسته ترسره شوه. خو چیرې د دې لپاره لابیس یو د 15 هیوادونو چې غړیتوب دې شورا لري یوازې بهرنیو چارو وزیران دي د دې سره بیلابیل یو مشکار سوی وایي اسناد وړاندې شوی د افغانستان وضعیت په جزئیاتو سره شریک شوی. ممکن ځینې بندیزونه لګېدلې او طالبان باندې ځینې فشارونه په پاکستان باندې راغلي و دي غو یادونه شوی، اما زه فکر نه کوم هغه اعلامیه چې پرون خپره شوه چې دی به په کچېرې په واک په زور ونیسي په رسمیت به ونه پیژندل شي دا ګواښونه مخکې شوي دي او ګټه یې نه ده کړې.
کرا شو دا د هدفي وژنو موضوع ده. مخکې طالبانو تر ډېر ځله په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل. په تیره بیا هغه چې په هغو کې د مدني ټولنې فعالان یا خبریالان په نښه شوي خپل لاس لرل رد کړي. خو تیره ورځې د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مشر دواخان مینپال د وژنې مسؤلیت واخیست. طالبانو خبرداری ورکړی چې د چارواکو دا ډول وژنو ته به دوام ورکړي. فکر کوي چې دا به په وضعیت کې تغییر راولي یا د افغان لوړ پوړو چارواکو اراده به قوي کړي او کبه کمزور کړي، هغه چې اوس د وسلوان طالبانو په وړاندې په مختلفو بڼو په سنگرونو کې ولاړ دي؟
یو برخه خدا ده کله چې موږ د طالبانو دا خبر راغلی چې افغان چارواکي هغه به دې په نښه کوي، نو له بده مرغه دلته کې موږ د جرنالیزم تعریف کوو، یوازې هغه نه چې د رسنوي سره مستقیما کار کوي، د هیوادونو رسنوي سره، خصوصي رسنوي سره کار کوي، بلکې هر هغه څوک چې رپورټینګ کوي، هر هغه څوک چې اطلاعات رسوي، هغه رسنۍ دګر د هغه هیڅ ډول نظامي برخه نه ده، هغه هیڅ ډول چارواکي کې هغه چارواکي چې د جګړې په اصول کې تعریف شوی دی هغه نه دی. نو دا واخان مینفال په چیر غو نه خلک ټارګټ کول، دا د دې کارندوی کوي چې طالبان ټول نړیوال کنوینسونونه، ټول بشري کنوینسونونه هغه نقض کوي. دا چې د افغان چارواکو په اداره کې به څومره تغییر راولي، تر اوسه پورې خو په دې وړاندې هم مهم مهم کسان او مدني فعالان او ژورنالیستان په نقص شوي دي، ویشتل شوي دي، وژل شوي دي. اما په وړاندې افغان دولت دغه څه کوم پالیسینګ خبره کړې چې دوی په اراده کې یو لوی تغییر ولیدل شي، نو زه فکر نه کوم چې د ښاغلي مینفال د شهادت دغه موضوع چې هم د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو په اراده کې کوم ځانګړی تغییر راولي.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې ګڼو ځوانانو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې. په عین حال کې د دې ولایت لپاره نوې امنیه قومندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره به هڅې زیاتې کړي. نور په دې رپورټ کې
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ نرخ، جلری، سیدآباد، چک، جغتو او د مرداد ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. د یادي شورای وغړی وحید الله اکبرزوی د غراز نن ازادي راوړی ته ویل چې اوس مهال د یاد ولایت لومړی حصہ او دوهم حصہ به سد ولسوالۍ او مرکز میدان شار د افغان دولت سره دي. نوموړی وای وسلوال طالبان د مرکز میدان شار څخه په 15 کیلومتري کې شتون لري. اکبر زی وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې دوی او افغان سرتيري پوره چمتووالی لري. نوموړی وای په دغه ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې 150 ځوانانو د افغان سرتيرو ملاتړ کړی او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړې دي.
نو موږ خپل وظیفو ته ځو، تر مورین راځي، خپل وظیفو دنده ته سوي نه ټول ډاکټر کوي. نو جنگ شته نه مشتلات خوشته تقریبا په دوه درې څلورو لاس ورځو کې تقریبا 150 کسه خخ ځوانان وجې د امنیتي ځواکو سره مرګري شول او سوای ورته ورکړل. البته د مو پرزی پر مو باندې ریاست امنیت خنو ته تزیه شول او د دې موشنن تزیه شول او سلام ورته تزیه شول او د ورته خلک خو د اول نه ټول معلوم دی چې د حکومت کلاوه خلک دي، نظام وښتونکي خلک دي.
بل خو بیا د غولایت لپاره نیوی امنیت کمانډان سمنوال پیدا محمد ترخیل په دنده پیل وکړ. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یاد ولایت د والی او یا هم نوی امنیت کمانډان سره خبري وکړي، خو هغه په جاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د یاد ولایت امنیت کمانډان د ویلامې په خبرولو سره د میدان وردګو ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. لږی وړاندې د یاد ولایت د امنیت کمانډانی چاري مصطفی مایار سمبالولې. د دې ترڅنګ د ولایتي شورا یو شمیر نور مسولین بیا زیاتوي چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل د ملکی خلکو تلفات زیات شوی دی. دوی زیاتوي چې تازه تیر ورځ په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ لګیدو او ډزو لامل 15 ملکی وګړي وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د ولایتي شورا بل غړی محمد سردار بختیار وایي چې په تیرو شلو ورځو کې د کابل بامیان دوه ملاری په وجدو کې د طالبانو بریدونو او مین چاودونو لامل څه باندې 15 مسافر وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورستۍ کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 15321 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده، چې نسبت تیر کال ته 80% زیاتوالی پکې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ولسوالیو تر سکوت راوروسته پر مرکز میدان شار خپلو بریدونو ته ضرور کړی دی. په میدان وردګو ولایت کې د ولایتي شورا مسولین پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو په وړاندې د وسلو د پورته کېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پر ګڼو لویو شارونو بریدونه پیل کړي او د یو شمېر شارونو د نیولو ادعا هم کړې ده، چې د یادې جګړې پر مهال په شارونو کې زیات ملکی خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلی دي.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او ستر صنعتي هیوادونو یا جی وډلې ایران د عمان په اوبو ته نږدې په مرسر سټریټ تیل وړونکي بیړۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړو. د ایران د بی پیلوټ الوتکې د حملې شواهد څرګند کړل. دوی وایي متخصصانو ته د شواهدو له مخې څرګنده شو چې حمله کوونکې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې وه. نور په دې راپور کې
د امریکا پوځ او د اوسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې په جیو مشهوره ده پرون جمعه ایران د عمان اوبو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیرې اونۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني وویل د هغې بی پیلوټ الوتکې په اړه معلومات یې راټول کړي او ارزولي چې پر مرسر سټریټ تیل وړونکي بیړۍ یې حمله کړې وه او په ترڅ کې د دې بیړۍ یو برتانیي ساتونکی او رومانی مانو ووژل شول. د امریکا د پوځ مرکزی قمانداني وای امریکایي متخصصان د شواهدو پر اساس د نتیجې ته ورسېدل چې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. له بلې خوا اوسترو صنعتي هیوادونو دا برید په کلکه وغند او هغه پر دې بیړۍ غیر قانوني برید وباله. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي ټول موجود شواهد په ښکاره ښیي چې ایران دا بریټ کړی دی. پرون په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وویل چې د بیړۍ په حمله کې د ایران د لاس لرلو شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارلي دي. باربارا وودوارد رویټرز خبری آژانس ته وویل پر هغو څېړنو چې د بیړۍ د ویشتلو په اړه شوي باوري ده. له کوم سیستم څخه چې د دې حملې لپاره کار اخیستل شوی هماغه سیستم دی چې په ایران کې په جوړیدونکو بی پیلوټ الوتکو کې کارول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي مرستیالی زهرا ارشادی وویل ایران په دې برید کې لاس نه لري او دا اسرائیل دی چې په سیمه کې به سباتی رامنځته کوي. د امریکا د پوز مرکزی قمانداني یا سنت کاموي د بی پیلوټ الوتکې حملې د بیړۍ په هغه برخه کې چې د مانو کابین موقعیت لري شپږ فوټه سوری جوړ کړي او کابینې زیانمن کړي دي. د قمانداني همدارزوي د دوی پوځیانو له سمندره د بی پیلوټ الوتکې څو ټوټې را ایستلې او د هغول چېړنو وروسته د نتیجې ته رسیدلی چې دا بی پیلوټ الوتکه د ایران ده. د دغو موادو په اړه چېړنې د امریکا د سمندري ځواک په مرکز کې چې د بحرین په منامی کې دی شوي او د لا دقیق تایید لپاره امریکا ته یوړل شوي چې د امریکا د پوز په لابراتوارونو کې وڅېړل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه هم در د لاما ولایت د بادی آباد د قریه او سم سم سیدین کیم. بادی آباد د قریه د بدول آباد د مکتب دی ول سم سم شاګرد دم. دا چې مونږه مکتب تقریبا دوه کال کیږي فارغین ورکو تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو او په پردی کور کې یا د ونو لاندې خپل تدریس ته دوام ورکو. مونږه هیله دا ده د محترم وزارت معرفت څخه چې مونږه دا څنګه ووري او ورته کې مونږ ته د مکتب یو ودانۍ جوړ
بادشاہ د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ورته د مثال اوس نوې پول چالۍ کې طالبانو داسې بد حال جوړ کړی دی چې د عینک په سیمه کې دوی اوس عمومي روانې ده. بغرا او بجې دوی بندې کړي دي او په ښې خوا ورې لکړي دي او دا خوا اوس تقریبا پنځلس شل ورځې کېږي دوی پر بندې کړي دي. دا خلک وچي نو زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا ولسوالۍ بېرته ونیسي او د دلته امنیت راولي او دا خلک ورسره وختاشي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته سپټوي او موږ هم تل خبرو د خبرونه دوه مینه مېته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مې هروي تاند څنګه او حقیقت څه دی په حقیقت څه دی خبرونه کې مو په افغانستان کې د روانو جګړو په ترڅ کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې موضوع چړلې ده خو په افغانستان کې د ګرمۍ او بخې د ماسپخ د مازیګر څلور نیمه بجې شو احمد تکل د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
د جوزجان رستيال ولی له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار سقوط تایید کړی دی. د راپورونو لمخه طالبانو د شبرغان زندان هم نیولای او محبوسان خوشی کړی دی. د کندوز د عامه روغتیا رئیس وای په کندوز ښار کې د تیر شپې له جګړې وروسته تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یو لسمړي او اته درشتنه ټپيان راوړل شوی دی چې تقریبا ټول ملکی وګړي دي. تندر قولی اردو وای چې د پکتیا په مرکز او په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د طالبانو ډلې زی حمله په شاتم بول شوی او په ترڅ کې 15 درشت نه طالبان وژل شوی دي. د متحده ایالاتونو او برتانیا حکومتونو لخپل وګړو غوښتي دي چې سم د ستیل افغانستان او زی اسرایل نن د غزه په ترنګ کې دوه اهداف په نخ کړل. د اسرایلو پاوز وایي چې جنگي الوتکوې د حماس یو پوځي مرکز او د میزایلونو یو وشتنځای ویجاړ کړل. د امریکا پاوز او د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یو ټانکر بیړۍ د برید مسؤل بللای او تمه ده چې په متحدو ایالاتونو کې نن د سټورګز د موټر سایکلز غلولو د کلنی فستیوال شاوخوا ولکه ګډونوال په جنوبي داکوټا ایالت کې دمه وکړي. د فستیوال تیر شپه پایل شو.
او اوس هم پاموکلی سپورتی خبرونه ده.
کابل کې د سنوکر اتم پړاو غوړ سیالي نن پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخه غړي موجب قاری زاده نن آزادۍ راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې د کابل له 250 کلبونو څخه لوبغاړو ګډون کړی چې څلور ورځې به دوام وکړي. ښاغلی قاری زاده وایي د سیالیو موخه د سنوکر او بیلیارد آسیایي لوب لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول دي. په پکتیا ولایت کې د والیبال سیالي او ټورنمنټ پای ته ورسید. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس محمد داوود محفوظ نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ ملي بیرغ قانون د دغه ورځې په مناسبت جوړ شوی و. د ښاغلي محفوظ په خبره په دې ټورنمنټ کې د ګردیز ښار نه لس لوبغاړو ګډون کړی و. دغه لوب درې ورځې دوام وکړ. د سیالیو اتلولي د غازی آباد لوبډلې په خپل نوم کړه او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي جیمز اندرسن د انګلستان او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ پر روانه ټیسټ لوبه کې د هندوستان څلور لوبغاړي وسوځول او په دې سره په ټیسټ سیالیو کې خپلې وکټې شپږ سوه ویشت ورسولې. د کرکټ نیکس خبري اجانس له قوله جیمز اندرسن یاد شپږ سوه یو ویشت وکټې په یو سلو درې شپېته سیالیو درې سوه دوه اننګزونو کې اخیستي چې په دې سره د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دریم زیاتې وکټې اخیستونکی لوبغاړی شو. تر دې مخکې د هند ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی انیل د شپږ سوه نولس وکټو په اخیستو سره شتون درلود خو جیمز اندرسن له هغه څخه دا مقام ونیو. انیل یې څلورم مقام ته راښکته کړ. د دې اژانس د معلوماتو له مخې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وکټې د سریلانکا مورال تاران اخیستې چې په درې سوه نهه دېرش اننګزونو کې اته سوه لوبغاړي سوځولي دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د روانې جګړې یوان دیخنه د بشري حقوقو نقض دی. په کابل کې د امریکا سفارت په څلورو پرلپسې اعلامیو کې طالبان تورن کړل چې روانه جګړه کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي. پر دې ډلې تور دی چې یوازې کندهار کې د غچ په تور نږدې زر تنه وژلي دي. حکومت هم تورن دی چې د هوایی بمبار او د خلکو د بې ځایه کېدو له امله یې د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. اوس د جګړې په دوام افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د بشري حقونو د دفاع مسله څومره تر پوښتنې لاندې ده؟ آیا یو ځل بیا د نویمې لسیزې بشر ضد جنایات تکرارېږي؟ نن حقیقت څه دی خبرونه کې پر همدې موضوعاتو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان د رئیس لالګل لال صاحب سره خبرې کوو. لال صاحب، ازادي راډیو ته ښه راغلاست. که زه ورسره پوښتنه یو ځای وکړم، د بشری حقوقو د سرغړونې لاړخه اوس مهال افغانستان په کوم ځای کې دی؟
په موجوده وضعیت د بشری حقوقو په هیواد کې به هیڅ ساره پیدا نکړي. په تیرو وختونو کې په یقین سره چې د بشری حقوقو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی او ډېر خوشنوونکی دی.
که جګړه